درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغسې زړه سوی لري چې د هلمند، نیمروز او فراه پر اوسیدونکو یې لري. متقی دا خبره د ایران له لورې د اوبو د حق د غوښتنې موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یوه غونډه کې وکړه. د وویل که د کجکي بند اوبه خوشي هم کړي، د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند اوبه تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلی چې افغانستان د 1315 لریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلي اوبه نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یوه میاشت کې ایران ته اوبه پریږدي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچی مړ او د هغه دوه زامن تپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خپاره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمۍ هغه مهال وچاودېده چې کوچي د کښدۍ د درېدو پر مهال مختبله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې پر ماینونو له جګړې پاتې د ناچاودو وسایلو او په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د ناچاودو وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانید چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی اودین صدیقی د می په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخود. دا څوکه 8940 متره لوړه ده. سمی اودین د 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله سا ورکړی وه. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې او ویلي دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې و چې ناڅرګنده وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پیشه د شپې ناوخته شوې نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپاهي پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لورې د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی و. تاسیل ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شسی په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان شسی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ډینګي تبي د خبرېدو خبرداري ورکوي. د هلمند اوسیدونکو د اوبو له کموالي شکایت لري.
وچکالی د سکه اوبه نسته، هلته پرده اوبه لري، مرجعته نه راکوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اندونیزیا کې د ډیره افغان کډوالو د اعتراضونو د دوام حال درکوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پوری د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ده ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دی. د دې موضوع تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. د دې سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده، په افغان نجونو او ښځو طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او مدیدونو ته اشاره کوي او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سخت دریځو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول د ټولنیز ژونده د افغان نجونو او ښځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو کار بندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو مدتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان نجونې او ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه وایي د طالبانو حکومت لخوا په ښځو لګول شوي محدودیتونه دا سازمان اغیزمن کړی دی، خو له افغان نجونو او ښځو سره د دوی ژمنتیا د دغه سازمان په وینا د تل په څیر پیاوړې ده. د ادارې زیاتوي د نړۍ بل په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیز له همره ننګونو سره مخ نه دی چې څومره چې په افغانستان کې دی، خو بیا هم تر هغې به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه د پرې ظلم شوی یا هم خاموشه کړل شوی دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانه بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودنګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم ډول چې اړینه ده چې دوی باید عمل وکړي او له هغه صلاحیت څخه چې دوی لري ترې ګټه واخلي داسې ګټه ترې نه اخلي. د دې په وینا ډیر ضعیف عمل کوي او هغه ډول چې ښځې ملاتړ ته اړتیا لري داسې ملاتړ یې نه کیږي. دا ایداوی انتخابونه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځلې لوړ پوړي پلاوی هم افغانستان ته رالیږلي دي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړې. له دې سره په افغانستان کې د دوی د استازولۍ د دفتر یونما یا هم یونما مسؤولینو هم په وار وار په لطالب چارواکو سره کتلې او خبرې کړې دي او دوی څخه غوښتنه کړې ده چې افغان ښځو نجونو ته د کار، تحصیل او د آزاد ژوند حق ورکړي، خو لا هم د دوی دغه هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې.
له تلاش مننه. د ویل چې په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څنګ ویلي چې د نړۍ تر هر بل هیواد په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکوونکو فعالیتونه څومره اغیزمن ول.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې د محدودیتونه راغلي دي چې بيخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جی مګر دا ډیره سخته ده کولې نسی چې غوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو دا څنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي خپل کورونه و نه کول سوچ خپل کارمند دان وو غواړي په دفتر کې چې کار وکړي سره دوی وو غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی تاسو په نظر عملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي او آیا نړیوال ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري
د دوی د فشارونه او د خبر یوازې په خله دي عمل مګر په عمل نه دي دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي مګر ورس په ورس محدودیتونه ډیر کیږي د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي باید په عمل وخایي تر کله پورې دا دوا کله سو درې کاله همداسي ورس تیریږي زمان تیریږي
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او لدینه به څوک ډیره غیزمن شي آیا طالبانو باندې فشار دی شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاري نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بندکوزه کم د افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وکړي ځکه ټول په کور کې ناز یو وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې ناز دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول مګر اوس کار کول یې نسی مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي کنه د وګینه مورکی مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي همداسې وضعیت غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بنده کړو داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم دمده خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته نه رسیږي
د شزو د حقونو فعال شایسته صاحب و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورشتونو له پیل سره په دغه هیواد کې د دینګي طبي ناروغي لا خپره شي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دوی د افغانستان په څلور ولایتونو کې د اتلس روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټرانو او د لابراتوار ټیکنیشنان او نرسان په دې برخه کې روزلي دي خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونوای د موضوع نور حل د مرسلین ارسلا پراپور کی
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د وروختونو لپایل سره په دغه هیواد کې ډینګه تبله ډیره او پراخه شي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر د یک شنبه پورس په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې د 15 شپې ته خزینه کارکونکو په ګډون د دریو ورځو لپاره د کونړ لغمان نورستان او ننګرهار ولایتونو د 13 روغتونونو او 250 روغتیايي مرکزونو 300 ډاکټران نرسان او د لابراتوارونو تکنیشنان د دریو ورځو لپاره وروزل دینګه تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې په ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي په دینګي طبي ډیری اختکاسان نه خین خانی نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه طبي نه خین خانی لوړه تبه کوي سردرد او ځندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي په دې طبي ډیری اختکاسان لیوي تر دوه ورځو خکېږي خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدید وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې افغان کډوال علامه صدیقی چې ډینګه تبه یې تیر کړی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمام لا درد شروع کو ور سره خپو مې ډیر سخت درد کو ګرځیدای نشم بيخي سر مې هم ګرځیدو ور سره ورسره می د خله خواندم تلو مطلب د چی په خوان نه پویدم نور چې د علامه چې کلمه احساس کړنو بیلاړم ټیسټ مې وکړو ټیسټ کې چې د زما چې وایرس پوزټیو راوته
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګي طبي د درملنې لپاره کومه ځانګړي روغتیایي لاره چاره نشته خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر ډیره کولی شي دا تبه کنټرول کړي خو څنګه په ډینګي طبي د اخته کېدو مخه ونیسو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جواد نورزی په دې اړه آزادې رادیو ته ویل
فقط جلوګیری اس پشا
د مخنیوي لارې یوازې د ماشې د چلو مخنیوي دی تاسو چې له پشخانو استفاده وشي او د ماشومان زد مرهمونو باندې ځان کول شي په ځانګړي توګه په تو دوسیمو کې باید د ماشو زد دوا او پاشل شي باید ډیر مایعات او ویتامین سی وخوړل شي او خپل روحیه اوچته وساتو دا لارې چارې ګټورې دي
ویتامین سی
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پروان کال کې په دینګي تبه د اخته کسانو د شمیر په اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ وړاندې لدی د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړیو چې تیر کال یوازې پرنګرهار ولایت کې 43 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د تخمین لمخي هر کال له 100 تر 300 کسانو ته دا وایروس انتقالیږي
په داسې حال کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان وایي چې که ورشتونه پیل شي نو په افغانستان کې به ډینګي تبه لا زیاته خپره شي اوس هم د طبي له کبله د ناروغیو راپورونه ورکړل شوي دي خو په همدې حال کې اوس چې بارانونه نشته ډیر باغداران او کروندګر شکایت لري او وایي چې اوبه نه ورسیږي او فصلونه په وچېدو دي دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو وس نه لري دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو هم زور اخیستی دی د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ
نورالله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي
وچکالي هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي
وچکالي د سکو اوبه نشته هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي
دا د فراه رود پیل حاله اوس هیڅ نه وابسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغه څخه بې تورې پاتې دي او دغه درخت چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130 افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپل ځمکې اوبه کړي دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده دا په داسې حال کې ده چې پروسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی د ایران جمهور رئیس د تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو
په انډونیزیا کې نن یو ځل بیا یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول شول او اعتراض څرګند کړ دوی د دې غوښتنه کوي چې له انډونیزیا څخه د دریمګړي هیواد ته واستول شي په ورته وخت کې په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام سفارت وای په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرکزی دفتر په دې هیواد کې خپل څنګ ته اجازه ورکړي چې هر کال یوازې زر کډوال خپل مقصد یعنی دریمګړي هیواد ته ولېشتوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په لاسګون افغان کډوال د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا په مکاسار ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته راټول شول او د بیا میشتیدلو غوښتنه وکړه. د دغه لاریون یو ګډون کوونکی 15 کلن نازن رضایی وایي چې د دوی د لاریون مخه د کډوالو برخلیک معلومول دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نه خواندن میتونیم نه درس میتونیم بریم کی بکتب
موږ لیک لوست نشو کولای خونسی ته نشو تللی برخلیک مو معلوم نه دی موږ د دې لپاره اعتراض ته راغلی یو چې موږ برخلیک معلوم شي نه لا یو ام څخه څوک راغلی او نه هم یونیسیار څخه
نماده یونیسیار هم نماده.
د دغه لاریون یو بل ګډون کوونکی جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تر اوسه ډیر کم شمیر پناه غوښتونکي خپل د مقصد هیوادونو ته لیکدولی دي.
پناه غوښتونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مخې ته خپل اعتراضونه وکړل، ځکه چې دا ټول پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا ثبت شوي دي. تر اوسه دې دفتر ډیر کم شمیر کډوال دریم ملک ته انتقال کړي، نور ډیر شمیر پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د پروسس کېدو په تمه دي.
په دې لاریون کوونکو کې له ښځو او نارینه وو سره ماشومان هم ګډون کړی وو. لس کلنې نازنین رحیمی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له دفتر وغوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
نازنین رحیمی
موږ د 2023 کال د مې په 22مه د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض کړی ترڅو ملس کلن به برخلیک ژوند معلوم شي.
خو په انډونیزیا کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوری نظام سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هر کال یوازې زر تنه کډوال خپل د مقصد هیوادونو ته لیږدول کیږي. د دغه وزارت وایان طارق سانی ازادي راډیو ته وویل
سر روز پیشم با سرپرست
درې ورځې وړاندې مو د یو ان ایچ سی آر له سرپرستې میرمن جولیا سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې دوی د پناه غوښتونکو په لیک کې ستونزه نه لري، خو د مرکزی دفتر لخوا تر اوسه هدایت نه دی ورته شوی چې دوی ډیر کسان انتقال کړي. وایي د ټولو کې سونه منل شوی په نوبت بزی
و په نوبت می روان.
خو افغان کډوال وایي چې په انډونیزیا کې د کار او زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دوی په سختو شرایطو کې ژوند کوي. انډونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون غړي نه ده او حکومت یې کډوالو ته د کار زده کړې او په دولتي روغتونونو کې د درملنې اجازه نه ورکوي. دا هیواد د پناه غوښتنې منونکو هیوادونو لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا په منځ کې موقعیت لري. و مختل چې په دې اړه په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د 2020 کال په دسمبر کې له 500 هیوادونو نږدې 4000 کډوال ثبت شوي چې ډیری افغان کډوال دي. خو په انډونیزیا کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام د سفارت د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2000 کډوالو څخه کابو وزره افغانان دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لری کړ او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره دی له دبه واورو.
بله څرون صاحب، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د علي شمخاني پر ځای د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې ویل سیزي رئیس د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یک شنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې د نوې مقررې اعلان کړی او کلی دی چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هممهال رامنځته شوی چې وایي وشپېته کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د دوګونی تابعیت لرونکي پخوانی چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. البته اکبري هم په 13 جنوري میاشت کې بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. سروان صاحب احمدیان چې یو وخت د منځنی ختیز انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی هم یاد کړی و، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه هم چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې د وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسي د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنه‌ای هم تېره اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لارې لري شي. سروان صاحب
ډېر مننه. نوري صاحب کور ودان، تاسې قدر من اوریدونکو زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
بیشتر از خبر
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ومنه. د نن ورځ یو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي له سریلانکا سره د سیالیو په پاریاد هیواد ته لاړل. کرکټ بورډ زیاتوي چې یاد لوبغاړي به په سریلانکا هیواد کې یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او تر هغې وروسته به سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیل شي. یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد به پای پیل کې تر خپلو سیالیو وروسته سریلانکا ته سفر کوي. یو شمېر نور افغان لوبغاړي چې د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې غړي دي له نورو هیوادونو به یا د هیواد تلاشي او له افغان ملي لوبډلې سره به یوځای شي. د مرکزی آسیا هیوادونو د شل کلنو ځوانانو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان نن خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره کوي. دغه سیالي دم ګڼې جریان لري او لا د لوبې پایله نه ده معلومه. د ورنه د چې افغان لوبډلې تیر ورځ خپل لومړی سیالي له ترکمنستان هیواد څخه دوه دیو پر وړاندې وګټله. افغان لوبډله به خپل راتلونکي دوه نورې سیالۍ له ایران او ازبکستان هیوادونو سره ترسره کوي. او د هند غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو د پلی آف مرحله څلور غوره لوبډلې معلومې شوې. د راشد خان او نور احمد اړوند گجرات ټایټنز لوبډله د نمرو په جدول کې مخکخه ده او د می میاشتې په درویشتمه نیټه به لومړی پلی آف له چنای سپر کینګ لوبډلې سره ولوبوي. دغه راز ممبئی انډیانز او لکنو سپر جنز لوبډله به د می په څلورویشتمه نیټه دویم پلی آف ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په اتویشتمه نیټه په یادو سیالیو د یاد سیالیو پیلو به د هند پستر لوبغالی احمد آباد خار کې وي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مسکلا ولسوالۍ وچکلي ډېره سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مسکلا پر ورود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورز موږ دغه مشکلات د گریش ولسوالی کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې به سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل یو مریض چې موږ پیدا کړ موږ پر پښو باندې شل دي کې 25 دي کې د یار ځای ته مزل کوو بیا موږ ټلیفون کولتم کله کارو کې کله نه کې او تقریبا دغه منځکې باندې ټلیفونان کار نه کوي مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څه موږ دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره ورون موږ ډیر ورسره په ستونزه کې بیا یې مېم سلامونه د ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غیوریم ل ننګرهار څخه موږ ل ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه وازیدا چې په خبر پسنګ کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه ل ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. ازادي رادیو.